سلامونه ستړي مشهي تاسې مخه کلاس اتهي رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د پاسپورت ریاست اعلان کړی چې له دې وروسته درې ډلو کسانو ته پاسپورت نه ورکوي. دغه ریاست پرون شنبه په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه درې ډله جزایي قضیې درلودونکي بې سرپرسته ماشومان او ممنون خروج شوي افغانان یا شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاسپورت ته د خلکو غوښتنه زیاته شوې او د پاسپورټ ویش له لومړي سره د ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وه. له افغانستان بهر بیا له څو محدودو قونسلګریو پرته په نورو کې لا هم نوي پاسپورټونه نه ویشل کېږي او افغانان د اړتیا لپاره خپل پخواني هغه د سټیکر په لګولو تمدیدوي. د افغانستان پاسپورټ د 2015 کال په ډلبندۍ کې له عراق او سوریې وروسته په نړۍ کې دریم کم اعتباره پاسپورټ دی. د افغانستان په یوولسو ختیځو، شمال ختیځو، جنوبي ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی. د طالبانو تر واک لاندې د ترانسپورت او هوایي چلنو سره د پیژندنې ریاست د معلوماتو له مخې په نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو د احتمال اټکل شوی. په ځینو یادو ولایتونو کې د تېرې اونۍ بارانونو او سیلابونو له کبله څلور کسان او لسکونه کورونه ویچار یا زیانمن شول. دغه راز چارواکو د سلګونه جریبه کرنیز ځمکو او باغونو د ویجاړۍ خبر ورکړی ویلي چې په مجموع کې 353 کورنۍ اغېزمنې شوې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پلان لري چې شیکاګو کې د پاوز غړي ځای پر ځای کړي. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي په دغه ښار او شاوخوا سیمو کې جرمونه، بې کوره کسان او بې اسناده کډوال وځپي. رویټرز خبري اژانس د شنبې په ورځ ناوخته د واشنگټن پوسټ په حواله لیکلي چې په لومړي ګام کې ممکن د سپتمبر په لومړیو کې د ملي کار څو زره سرتیري شیکاګو ته واستول شي. په تېره جون میاشت کې په لاس انجلس کې د ناقانونه کډوالو ته نیولو او هلته د پارېدلو مظاهرو د کنټرول لپاره هم یادښار ته د ملي کار ځواکونه استول شوي وو چې هغه مهال هم سخت غبرګونونه راپارولي وو. او رشید خان به د راتلونکې میاشتې په آسیا جام لوبه کې د افغانستان د ټیم چیز واکمن سپینران لري مشري وکړي. د دغه ټورنمنټ لپاره د ټیم په تشکیل کې شو د یکشنبې په ورځ اعلان شو. نوی سپینر علا محمد غزنفر هم شامل دی. د کپتان رشید خان تر څنګ تجربه لرونکي سپینران محمد نبی، نور احمد او مجیب الرحمن هم د افغانستان ټیم ته ځواک او تجربه بخښي. فضل حق فاروقي، عظمت الله عمرزی، نبین الحق او ګلبدین نیب د افغانستان په لوبډلې کې د تیز بالینګ څلور انتخابونه دي. ابراهیم صدران، رحمان الله ګربه، صدیق الله اطل او کریم جنت د افغانستان بیټنګ لاین پیاوړی کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلادیش، هانګ کانګ او سریلانکا سره دی. هند، پاکستان، عمان او کوربه هیواد متحده عرب امارات په ای ګروپ کې دي. د آسیا جام لوبې د سپتمبر له 9 تر 28 پورې په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي. افغانستان د جام تر لوبو مخکې پاکستان او عربي اماراتو سره درې اړخیز لوبې کوي چې تر راتلونکې جمعې په ورځ په شارجه کې پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مواز فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم. نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د میدی تکلیف یا پټوله کې د هاضمه سیستم ستونزې څه دي، کوم وخت کې چې کله موږ خواړه وخورو معده ښه هضمولی شي، د معده درد علایم څه دي، معده په کوم حالت کې د دې سبب کیږي چې زخم پیدا کړي یا تیزاب لوړ شي، او همدارنګه کم خواړه له معدې سره مرسته کوي او په کم وخت کې تر څو هغه په اسانه توګه باندې هضم کړي. کله چې د معدې خبره کوو، آیا ستونزه یوازې د معدې وي که نه، کولمې پکې هم شامل وي، او که معده چیرته ستونزه پیدا کړي خواړه څنګه هضمیږي، نن په پروګرام کې پرې خبرې کوو. اوریدونکو دوه ملمنه را سره شته، ډاکټر صاحب قدرمن فرید الله عمر او هم ترنګا ډاکټر صاحب فریدون ستران دواړه په دې برخه کې متخصص ډاکټران دي. د موضوع په تړاو به موږ سره معلومات شریک کړي. که تاسو غواړی چې د موضوع په تړاو سره پوښتنې شریکې کړئ یا کوم نظر لري، زموږ واتس اپ شمیرو ته زنګ ووهئ 00 څلور سوه شل دوه ویشت اوولس څلور شپږ سوه. دا زموږ شمیرې دي، کولی شئ زنګ ووهئ. او که چېرته مو په ټلیفون کې کنډیټ نه وي، لنډ زنګ ووهئ، پته مو پات شي. له دې ځای به زموږ همکاران بیرته درسره اړیکې ونیسي. ډاکټر صاحب فرید الله را سره وصل دی. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مه شئ، پروګرام ته په خیر راغلئ. مننه له دې چې وخت مو پرېښوده چې پروګرام کې راسره ګډون وکړئ. کله چې موږ وایو زما معده درد کوي، په ساده اصطلاح خلک وایي زما معده درد کوي، چې خواړه ډېر وخوري خېټې پړسیږي، د هاضمې سیستم په اړه باندې نمبر راته وایست چې دا سیستم څه ډول یو سیستم دی او څنګه کار کوي؟
هم خپل نیکې سلامونه لومړی تاسو ته او د ازادۍ رادیو تخنیکي همکارانو او همدارنګه د محترمو مزدو اورېدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله وایي چې ټول روغ او جوړ اوسي. او رابو شو تاسو د پښتنې په تړاو باندې لکه تاسو چې څرنګه اشاره ورته وکړله، بلخصوص په درېمه نړۍ کې، یعنی زموږ په هیواد کې خپله باندې د هضمي سیستم ستونزې، یا د هضمي سیستم یا د پاوام اصلاح چې د معدې ستونزې ورته وایي، دا بیخي ډېرې دي. یعنی چې کله موږ خواړه خورو، هغه د مرۍ د لارې هغه معدې ته ځي، چې زموږ خپله باندې معده چې ده هغه په خپله باندې د یو نار په شکل باندې، یعنې د کڅوړې یا خلطې په شکل باندې که پام چې کوو یو، هغه د وړو کولمو سره وصل ده، یعنې راځي معدې ته ورسته د هغې څخه ځي وړو کولمو ته دغه خواړه. نو رابو شو دې ته چې کله د معدې ستونزې مطرح کېږي یا د معدې مثلا ناروغۍ مطرح کېږي، دې کې یوازې د معدې ناروغۍ شامل نه دي، ځکه په طبي اصطلاح دې ته هغه ناروغان چې موږ ته مراجعه کوي د جې په لوحه هم ورته استفاده کېږي، یعنی د اکوت ګاسترونترایټس یا د معدې مایع، یعنی د معدې د کولمو ستونزې. او همدارنګه دې د یادولو وړ ده چې موږ بیا
ډاکټر صاحب ستاسو څخه قطه شو، نه پوهېږم انټرنیټ کې څه ستونزه ده یا ستاسو موقعیت سم نه دی چې موږ ستاسو غږ نه لرو. ډاکټر صاحب که زموږ غږ لرې، ستاسو غږ نشته. که موږ به بیرته ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو تر څو دغه تخنیکي ستونزه حل کیږي. ښه، ډاکټر صاحب که زموږ غږ لرې مهرباني. خیا فکر کوم اړیکه کې څه ستونزه ده. ډاکټر صاحب فریدون تاسو ته راځم، کوم د پوښتنې ته تاسو ځواب کړئ چې په افغانستان کې کله چې چا معده درد کوي په ټوله کې د خواړه چې کله ډېر شي ور باندې بیا وایي چې معده مې درد کوي، خو مخکې له دې چې د معدې په ستونزو باندې مشخصا خبرې وکړو، په ټوله کې د هاضمي سیستم په اړه راته ووایه، څه ډول سیستم دی، څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او د تاسو طریقنا ګران اوریدونکو ته تقدیموم. او ډیر کوم موضوع انتخاب کړی په زمن کې چې د مونږ افغانستان خلک تقریبا 90% 95% امکان لري تکلیف د معدې ولري، صدا یو منظمه خواړه نه خوري یا منظم صحی خواړه نه اخلي، او دوی زیاتره د معدې په ستونزه د چاريږي. چې تاسو غره د مون سیستم د ازمي او منظم سیستم دی چې وجود کې د یو سډیر مهم او حساسي وظیفه لري، سډیر مهم هم دی. او کله د غذا مړې درست ناز میږي، بعضې مشکلات من سره وړي. صدا د خلې نه شروع کیږي تر ان تر غټو کلمو تر تقریبا تر هغه ځای وخت پورې ختميږي. څه تاسو غره د خلې نه کله شروع کی پدا کې خوله کې څه دی، مثلا بلوند به میری دی، معده را زید میدی نه ورسته وړه کلمو را دغه نه غټو کلمو را دی. صدا په یو سیستم د خاص جوړ شوی چې هر کوم د خپل یو مشخصه وظیفه لري. کله چې موږ تاسو وګره یو خوړه په خوله کې اچو، په خوله کې په اندازه تا خوړه لکلاک په خپل او تاسو غره همدا سیستم د ازمی اگر تاسو په غوخوم په کیسه ویږي په دغه خاطر غوخوم لږ د متول د غذا یا مثلا د خواړه کې ډیر حاضر رول لري کله چې دلته مثلا اماغه په خپل لعاب د خلیط څه دی یا مثلا اماغه ور باندې فرازي کې بیا دلته لږ نرمي کې ماتيږي بیا پس لغنه د میری په طریقې لارې باندې د میری ته ځي میری کې څه لړ په میری کې یو سلسله مثلا بعض مایات یو څه اندازه فیصدوی امکان لري جذب شي او بعض په دغان لاندې وړو کلمو ته ځي په میدې کې بعض انزایمونه کې څه پیپسین لري نه د بعض انزایمونه دی هغه په پروتینی موادو باندې با یا مثلا په شحمي او موادو باندې یا بعض همدغه پروتینی شحمي کاربوهایدرات موادونه څه خپل حالته یو څه پارچکیږي مثلا از میږي څه بعض پس لغنه واره کلمو تا دید چه جز دلتم صورت نیستی سه اغاز زیادتر مایاد دهی پس لغنه چه او بخی ده کلمو تلار ده کلمو نه بیا مثلا واره کلمو پس لغنه ده غرد کلمو پا واره کلمو که بیا هم یو زیاد جزبیات چه دهی مثلا پا واره کلمو که دهی آغا مفیده مواد یا مثلا آغا پروتینو ندهی که ویتامینو ندهی یا منرالو ندهی ده زیادتر پا میدو پا واره کلمو که جزبیگی یا مثلا ده واره کلمو نه یزدیگی او برطرف فاضله مواد بی غټ کلمو نزی دی غټ کلمو نور برطرف کیږي دا یو سیستم د ازمی د سبوم ته یو منظم طریقې د خلینې شروع کیږي تا تر مرکزه پرې ټول د خپل نه یو مشخصن وظیفه لري چې په خله کې دغه نه په میده کې پس لغنه چې په کلمو کې چې کلمو کې هغه مفیده مواد مثلا هغه جذبیږي په اړه کوز نه غټو کې په غټو کې مګر چې بعض مایاتو د شان جذبیات لري پس لغنه نور فاضله مواد خراب مواد بیرونی گی یا خارجی گی داغه یو سیستم دازمی دید چه پا داغه سیستم بانده جور شوید منظم ډول باندې څه په وجود کې هم دغه وظیفه تر سره کوي
په دې برخه کې ډاکټر صاحب تاسو دا ونه کړی چې هر د بدن غړی چې د ډوډۍ تر تیری کې او مشخص وظایف لري ځای برخه باید هغه تر سره کړي تر ټولو مهم په کې کم غړی ده
تر ټولو مهم پر تاسو غره مثلا زیاتر صدې میده دی په خاطر بعضې زایمونه کې د میدې نه مکمل یو مواد مثلا نه جذبیږي نه از میږي په هغه صورت باندې زیاتره وخت مشکلات منځته راځي په خدا خاطر ته مثلا زیاتره تاسو غره میده کې مونږه خله مثلا د بعض خلک مشکلات لري چې په تیرول کې ډیر سخت دی خو بیا هم دوی ته یو پایپ یا د لار د پایپ نه په میری کې وصلېږي داغه طریق نم دکیږي چې خوړو وخت میری تر لار شي خو بیا هم میده کې جذبیږي وګوره په هر سیستم کې چې ما د خلې نه در تاسو ته اشاره وکړو ډور ټول مهم دی هر کومې د خپل یو خاص وظیفه لري خو زیاتره په دا کې میده ډیر رول اساسي عمده لري په دا خاطر کې د مو خلې طریقه مثلا مشکل ولري مونږ بیا میده ته کوي شو چې یو پایپ وصل کو که میده مکمل مشکل لري ته کو تاسو وګوره بیا څوک غټ ډیر سخت وړه خولای نشي په دا خاطر چې امکان لري کدا هغه وخوري مایات بوي یا مثلا ډیر وبړن شون بوي زیاتره میده په دا کې رول لري په دا خاطر چې میده کې بعض شون هم جذبیږي مایات مثلا نرمانه شای یا مایات او آلتا پارچکیگی پا هزم رسی پس لغنه یاده چه کلمو تزی او چه فیصدی چه مهم وظیفه ده اخبال دوارو کلمو ده چه آلتا زیاد ویتامینونه کاربوهات یا ده امدغ مفیده موادونه جذبیگی پس لغنه بیا نور اطراعت کیگی
من ډاکټر صاحب تاسو به تر غرزم ډاکټر صاحب مریم به تر غلې سره وصل شوې ده ډاکټر صاحب لته سی اوره با لکسنګ چې ډاکټر صاحب فریدون تشریح کړه لمیرنه نیولې تر دې چې بیا فاصله مواد له بدن خارجيږي د ټول د بدن هاضمي سیستم دی او ته ټول مهم غړي چې غویا ته ونه وکړه مې ده چې په دې برخه کې مواد جذبېږي او د دې فعالیت نسبت نور غړو ته ډیر ضرور دی کله چې موږ وایو د میدې تیزاب یا د میدې اچ پایلری ورته وایي یا د میدې زخم دا څه ډول ناروغیان دي څنګه پیدا کیږي
او هغه سیال بیا هم سلامونه زبکنه غواړم چې زما غقته شولا او راو شو دي ته چې زموږ اکثره دوستان چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي یعنی هغه د میدې مایع دردونه یعنی د کلمو و د میری دردونه تفکیک اکثر دوستان نشی کولای زموږ خوندونه ډاکټر ته ورزی دی وای چې خېټه می درد کوي بیا ورسته لغینه چې کله فزیکی معاینه ورته تر سره شي نو دغه میده وي او را بشو دی ته چې دی خپل باندې پدې نه پیږي چې زموږ میډې ستونزه به څه شي وي، یعنی کېدای شي د میډې التهابي چې موږ په طبي اصطلاح ګاستریت ورته وایو یا ګاسترایټس ورته وایو، او دې ترڅنګ کېدای شي چې خپل باندې د میډې سید وی، یعنی هغه سید چې دوباره د په خوړونه ورسته راپورته کیږي، یا هم اچ پایلوري دا هغه څه دي چې نشي میډې ستونزې جديده ای و ډیره پیروخه مبحث لا، یعنی ډیر لوی مبحث لا. په دې کې اکثره چې اوس مروج ده دا د اچ پایلوري انوانتر لاندې ستونزې یا هغه ناروغي ده چې خلک پرې اخته دي. او د یادولو وړ ده اغلی سوال چې کومې څېړنې تحقیقات شوي دي، یعنې په هغه کې داسې ویل شوي دي چې شاوخوا 50% د ټولې نړۍ وګړي هغه اچ پایلوري لري، یعنې په دې کې ضرور دا نه ده چې دا ټول درمل دوایي واخلي، یعنې دا هغه خاص کسان چې کاندید کیږي، یعنې ډاکټر د هغې ډاکټر قضاوت یا جاجمنت ده چې هغې ته درمل توصیه کوي. نو یادولو وړ دا ده چې اکثره زموږ هغه خویندې وروڼه چې ځینې ډاکټر صاحبانو ته مراجعه کوي، بس سلام پاک دی هغې ته انصاف ورکړي بدون له دې نه چې هغې فزیکي معاینه وکړي، د هغې تاریخچه واخلي یا هغو ته کوم لابراتوري معاینات ورکړه، اوتومات هغې ته نشته کوي چې اچ پایلوري که دا په وینه کې، که دا په ستول کې، یعنی په موادو غایطه کې، او که دغه یو بل ماشین چې ساور کولو په واسطه باندې په فاصله باندې دی په هغه کې وي. نو چې کله هم ایده اچ پایلوري مثبت راشي، نو بدون له دې څخه چې وګوري چې وایه دغه درمل د دې لپاره اندیکیشن لري که نه، هغه محکوم په دوه میاشتې دوا کوي، یعنې د اچ پایلوري رژیم د تداوی هم فرق کوي. خپلې خبرې راټولوم، رځم اصل موضوع ته چې زموږ هغه اوریدونکو خویندې وروڼه چې زموږ غږ د ازادۍ راډیو څخه اوروي، یعنی هغه که چیرې ډاکټر ته مراجعه کوي، دی دې کوشش وکړي چې هغه خپله تاریخچه یا هغه خپل څه خود چې لري یا مشکل چې لري هغه په ډېر واضح شکل ووایي. یعنې ضرور ده نه ده چې د کولمو ستونزې هم په میده باندې وراچوي، نو وروسته له هغې څخه به هغه ډاکټر دې ته معاینه ورکوي چې آیا وګوري چې د میدې التهاب دی، که د میدې اچ پایلوري ده، یا د میدې تیزاب ډېر شوي دي، یا د میدې یوه سوی هاضمه ده، یا خدا نخواسته د میدې سرطان دی. نو ضرور دا ده چې هغه خپله تاریخچه په دقیق شکل بیان کړي، تر څو پورې چې هغه ډاکټر صاحب یا متخصص د عظمي د هغې لپاره هم ښه تشخیص کیږدي، او کومه درملنه یا دارو چې ورته توصیه کوي چې د هغه هم په هغه باندې مؤثر تمام شي.
ډاکټر صاحب، د میدې او د کولمو د درد ترمنځ توپیر څه ده؟ یوازې موږ په دې تشخیصولی شو چې ډاکټر ته لاړ شو، ډاکټر موږ ته ووایي چې دا د میدې درد ده یا د کولمو درد ده، او که نه ظاهرا په دردونو کې هم څه تفاوت وي چې یو څوک خپله هم پوه شي چې زه اوس په میدې درد باندې اخته یم که کولمې مې درد کوي؟
دقیقا آغلی سیال، زه پاهم ټکو باندې وایم تر څو زموږ اورېدونکي هم پوه شي که چیرې د دوو پوښتیو تر مابین موږ خپل استرنوم هډوکی په استرنوم هډوکي په نامه سره په طبي اصطلاح یادیږي، نو که اکثره دردونه که په دې قسمت کې وي یا هم لږ څه کڼي خواته یا ښۍ خواته وي، دا زیاتره د میدې دردونه دي. او د یادولو وړ دا ده چې د میدې دردونه انتشاري دردونه دي، یعنی هغه انتشار کوي، کله کله د اوږو شاته، یعنی د اوږو کې هم د درد احساس کیږي، کله مثلا زیاتره په کیڼه یا چپه لوړه خوا کې ناروغ داسې احساس کوي چې خدا نخواسته که دی زه د زړه په کوم عمله باندې مصاب شوی یا مبتلا شوی باندې یم، دا دردونه په دې شکل باندې. لیکن خپله باندې د کولمو دردونه چې هغه بیا د نامه شاوخوا په دې شکل باندې عام ناروغ بیا وایي په خپله باندې ډېر واضح وایي چې زه ماته مې کولمې توپیچ کوي، یعنی یو لحظه آرام وم، یعنی وروسته یو لحظه څخه یو لس دقو یا 15 دقو څخه یو څړیکه را باندې راځي چې دغه دردونه دي، کولمو دردونه دي. خو بیا هم موږ دا خبره نهایی کولای نشو، یعنی دې لپاره فاینل دیاګنوز یا نهایی تشخیص کولای نشو تر څو پورې چې ډاکټر ته مراجعه نوي کړي. او د یادولو وړ ده چې زیاتره اوس دغه فصل چې ده، زیاتره د ګرمۍ فصل ده، په دې کې سالات ډېر رامنځته کیږي. زموږ زیاتره ناروغان چې مراجعه کوي وایي میده مې خوږیږي ډاکټر صاحب، ډېر شدید سالات لرمه، در حالی که چې میده که هیڅ ستونزه مشکل نه وي، هغه انتان چې ده هغه په کولمو کې هغه ستونزه یا بابړۍ رامنځته کړی ده، نو وروسته له هغې څخه هغې ته چې کوم د غټو متیازو معاینه ورکول کیږي، دا تثبیت کیږي چې آیا کومې باکتریا یا پارازیت یا فنگس یا ویروس دغه سوز را منځ کړی ده د په کلمو کې ده او که په میده کې او که چیرې اغلی سیال په زیاتره ناروغ په پیښو کې که چیرې موږ مثلا د غټو متیازو په معاینه سره نهایي تشخیص ته نه رسیږو وروسته له هغې څخه هغې ناروغ ته کولای شو چې مثلا د خولې د لارې پایپ ورته توصیه کړو چې هغې ته په طبي اصطلاح موږ اندسکوپي وایو خو هغه هم ځینې ناروغان موږ ته خپله پیشنهاد کوي زه ورته وایم چې دا خپله د ډاکتر قضاوت ده چې تاسو ته اندسکوپي ورته توصیه کوي یا د لمنې یا د مقعد د لارې بعضې پایپونه ورته توصیه کوي چې موږ په طبي اصطلاح هغې ته کلونوسکوپي وایو نو راشو بیرته اصل موضوع ته چې موږ به دې ته ډېر محتاط اوسو چې کله د موږ میده درد کوي یعنې دوه پوښتنې ما بند کې یا دغه درد کینې خواته وي یا ښی خواته نو ډاکتر صاحب ته ورته وایي چې ډاکتر صاحب زه توپیچ ما ته نرکوي یعنې د خېټه کې مې مشکل نشته د نامه شاوخوا مشکل نشته یا د دې تر څنګ نامه لاندې هم مشکل نه لرم فقط دغه ځای مې درد کوي او دغه خواړه مې خوړلی دي یا مخینۍ تاریخشه دې هم ورته وایي تر څو پورې چې دې ناروغۍ هغه د کلمو سره تفکیک شي او ما مخکې هم عرض وکړ چې اکثره د معدې ناروغۍ هغه په واردونو کې چې ناروغان بستر کېږي د ای جی ای ته عنوان تر لاندې یا اکوت ګاسترنترایتس یا د معدې مایی یا د کلمو او د معدې عنوان تر لاندې دغه ناروغان بستر کېږي نو بیا هم دوای ما چې موږ کله ډاکتر ته ورځو هغه ډاکتر صاحب که متخصص د هضمي وي یا بل ډاکتر صاحب وي په واضح شکل باید هغه خپله تاریخچه ورته ووایو تر څو پورې چې موږ تشخیص او درملنه په تخصصي شکل سره وشي.
مننه ډاکتر صاحب. کور ودان ته سه بیرته راوګرځم. ډاکتر صاحب فریدون له تاسې اورم دا ځینې کسان په ځانګړې توګه هغوی چې د خېټې یو رقم ته پړسېدلې وي لکه نور بدن یې وچ وي خو خېټې یې راوتې وي او کله چې خواړه خوري نور هم پسې پړسېږي د دوی ستونزه څه ده؟ ډاکټر صاحب فریدون زما غږ لري؟ ډاکټر صاحب ستاسو اړیکه وصل ده غږ مو نه راځي. ډاکټر صاحب فریدون که چېرته زما غږ لري مهرباني له تاسې اورو. فکر کوم چې حتماً ډاکټر صاحب له ټلیفونه یا لري ده یا زما غږ نه اوري. زما تخنیکی همکار به هڅه وکړي چې بیرته هغوی راواخلي راسره یې وصل کړي. ډاکټر صاحب فریدون که چېرته زموږ غږ لرې مهرباني وکړي پوښتنه دا ده چې هغه کسان چې خېټه یې پړسېدلې وي لکه نور بدن یې وچ وي او خېټه یې راوتې وي او کله چې دوی خواړه وخوري شکایت کوي چې نور هم پسې خېټه پړسېږي که زموږ غږ لرې موږ ځواب ته په تمه یو مهرباني. ښه ډاکټر صاحب فکر کوم تخنیکی ستونزه لري. ډاکټر صاحب فرید الله که تاسې دغه پوښتنه راته ځواب کړئ دغه خلکو ستونزه څه وي عموما؟
بله اغلی سیال زموږ اکثره خویندې وروڼه یعنی کله کله اکثره اوقات دی دغه حکایه کوي وایي چې کله زه ډوډۍ وخورم خېټه مې پړسېږي او هغلته د ډوډۍ مې او پاوو موټکه وایي د زړه په سر باندې ولاړی یعنی د معدې په سر باندې ولاړی دو ته موږ په طبي اصطلاح باندې چې ورته وایي یو سوی عظمه یا په خپله باندې چې راپور هم راکوي اندجسي فود یعنی یو سوی عظمه موجوده ده په معده کې چې په دغه صورت کې دغه ناروغانو ته بیا هم موږ د غټو متیازو معاینه ورکوو یعنی په هغه کې اکثر اوقات عادي ناروغۍ لکه موږ چې ورته وایي جاردیاز او د دې تر څنګ کېدای شي امیبیاز وي شیجلوز دا ناروغان د ستونزې لري بلخصوص د جاردیاز ناروغان دغه ستونزې لري یعنی دې تر څنګ چې دی په معده پړسوب کوي په معده کې مختلف آوازونه اورېدل کېږي وایي چې معده کې مختلف آوازونه دي او غازات وي همیشه په مجلس کې ناست وم او عامو چکه وایي چې په معده کې مقر و قر وي زه داسې یو رقم خجالت شمه چې دا سال ده نو دغه اکثره د جاردیا په بیس کې رامنځته کېږي ولی اچ پایلوری ناروغان هم د ستونزې لري لیکن موږ دې ته د جاردیا تداوی شروع کوو او دغه مشکل له منځه ځي خو دې تر څنګ اغلی سیال دغه ناروغ ته که چیرې زموږ یوه خور وي یا ورور مو وي دا توصیه هم کوو ورته چې د سترګو توره هغه خامه ترکاری چې خوري هغه به په کلور کې مینځي، پاکه به مینځي، که چیرې پاک نشي مینځي هیڅ نه به استفاده نه کوي. ته به کوشش کوي چې هغه گالدار مشروبات چې ته استفاده کوي هغه به مطلق قطع کوي. هغه اوبه چې یخی پکې پروت وي، یعنې 24 ساعت چکی دا به نڅکي، او همدارنګه د یادولو وړ چې ډېر سکړي خواړه هیڅ نه به استفاده نه کوي تر څو پورې چې دغه ستاسو ستونزه په اساسي شکل باندې حل شي. یعنې دا خپله باندې رضه مست موضوع ته چې دا یوه سویه زمه ده چې اکثرا د میکروبونو یا انتاناتو په بیس کې رامنځته کیږي. خو درملنه ډېر ساده و آسانه ده، او د دې تر څنګ د ناروغ په همکاری، یعنی ناروغ به هم هغه خپل رژیم غذایی مراد کوي. یعنی مثلا اوس فصل دی انګورو ده په افغانستان کې ماشاءالله انګور ډېره ښه میوه ده، ډېره ګټوره میوه ده، لیکن زموږ اکثره دوستان چې ورته ګوري بدون دې څخه چې پری مینځي راسن خولې ته کوي، در حال کې چې په هغه انګورو باندې دواپاشي شوې ده، نو هغه باندې چې هغه دیقان دواپاشي کړې ده، نو خدای دوسته یو ځل خدا کار وکړه چې هغه خو پاکه لږ په پاکو اوبو کښې پری مینځه، وروسته له دې څخه چې دغه انګور دی وخوري وایي په ما باندې انګور ډېر بد لګېږي، خېټه مې پړسېږي، زړه مې پړسېږي، ورسره مختلف آوازونه په خېټه کې پیدا کېږي. در حال کې چې دا انګور د ستونزه نه رامنځته کوي، هغه دوا چې په هغه انګورو باندې شندل شوې ده هغه یې صحیح نه وي مینځلې، دغه ستونزه رامنځته کوي. نو په دې هیله باندې چې د خپلې پوښتنې ځواب مو اخیستی وي آغلې سیال،
مننه کورودان ډاکټر صاحب. که ډاکټر صاحب فریدون بېرته وصل شوی وي او تخنیکی ستونزې حل شوې وي هغوی ته به ورشو. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فریدالله تشریح کړه چې ناپاکه خواړه د دې سبب کېږي چې ځینې کسان بغیر له دې نه چې نور بدن یې چاغ وي خېټه غټه وي راوتې وي، او کله کله پکې دا ګازونه مختلف غږونه تولیدوي، که چېرته موږ وغواړو د جار دیا شدو یادونه وکړه د دې مخنیوی وکړو بغیر له دې نه چې خواړه پاک وخورو، بل هم څه لار شته دوام توسعه کېږي په دې برخه کې که نه؟ فکر کوم چې د ډاکټر صاحب فریدون ستونزه لام په ځای ده. خیا ډاکټر صاحب لام موږ سره وصل نه ده. ډاکټر صاحب فریدالله، له تاسې اور وبخښئ چې تاسې لږ ډېر غږ و.
بله آغلی سیال، زما غږ خو اور و انشاءالله.
و ستاسې غږ لرو، ستاسې غږ لرو.
ښه، یعنی په کله چې په موږ په دې باندې پوه شو یا هغه زموږ هغه لابراند راپوره کې چې دغه د جادیا ناروغۍ ده هغې ته انتیبیوتیک هم توصیه کېږي پنځه لپاره، او ادې نه علاوه د خپله د انتیبیوتیک نوم نه اخلمه، کېدای شي زموږ اوریدونکې دا خبره کنفیوز شي، یعنی ګیچ شي چې دغه انتیبیوتیک نوم یې په ذهن کې واخلي، بیا همیشه د وخونې نه راخلي څو ډول انتیبیوتیک شتون لري چې د هغې نه هغه ډاکټر قضاوت چې ور انتخابوي دا د یوه دوهم دی ته وایي چې ادې تر څنګ چې هغه خواړه چې دی خوري هغه به پاک ساتي، دوهم دی به خپله شخصي فلسفه مراد کوي، یعنی د لاسو مینځل به دې ته به ډېره توجه کوي، او درېیم ده چې هغه ماشومان چې دی اکثرا کودکستان ته بیایي یا هغه هلته کودکستان ته ځي، نو کله چې بیرته دی د کودکستان څخه راولي د هغې لاس او پښې به صحیح، لاس او مخ به صحیح مینځي، او د دې تر څنګ چې هغې ته هغه کالي ور بدلوي یا دایپر ور بدلوي کوشش وکړي چې وروسته د هغې څخه هم خپل لاس هم پرې مینځي، ځکه د دې طریقه څخه هم کېدای شي هغه یو ماشوم مثلا په کودکستان کې اخته وي او دوی په د هغې په متیازه باندې لاس ویلی وي، او وروسته له هغې څخه هغه د مور سره تماس کې شي او مور په جاردي اخته شي. او څلورم دا چې هغه څاروي چې څوک په کور کې ساتي بلخصوص لکه پیشوګان سپي ادې سره به ډېر نږدې په تماس کې نه وي، یعنی دا خپله باندې هم کېدلی شي چې دغه انتان ځان سره ولري، او وروسته د هغې څخه دغه او شخص ته مغه چې د هغې لاس منتن وي هغه خولې ته پورته کوي دغه ناروغي انتقال کړي. او پنځم هم د پاکو او صحي اوبو څخه استفاده کول. نو دا که چېرې دغه کارونه موږ وکړو زه مطمئن یم چې یوازې د جاردیا د ناروغۍ څخه نه بلکې نورو ساري ناروغۍ څخه هم په امن پاتې کېږو. خو په دو مفهوم باندې چې بیا هم موږ په بلخصوص د معدې مایع په ستونزو کې بلخصوص د معدې په ناروغیو کې به موږ خپل رژیم غذایي ته او هغه خواړه چې خورو باید هغه باید صحي وي دو ته په ډېره پاملرنه کوو، ځکه اکثریت انتانات چې دي هغه خپله باندې د خولې د لارې زموږ معدې ته انتقال کوي. او همدارنګه د یادولو وړ ده چې شاوخوا وایي 250 ناروغۍ دي چې هغه خپل باندې د خوراک د لارې انتقال کوي او علاوه د معدې د ستونزو څخه د خوړو تصامات هم رامنځته کوي. نو بنام په دې اساس خپل خبر راټولوم. بیا هم رزم اصل موضوع ته چې موږ به خپل شخصي زلزلې ته د معدې مایع په ستونزو کې د معدې په ناروغیو کې خاص پاملرنه کوو تر څو پورې چې د دې ناروغیو څخه په امن پاتې شو.
ډاکټر صاحب یو بل موضوع چې غواړم ورته اشاره وکړم، ځینې کسان چې غواړي وزن وبایلي وزن کم شي، دوی یو وخت خواړه خوري یا دو وخت خواړه خوري، د دغه تاثیر په معده باندې څومره ده؟ معده په څلورو ساعتونو کې څومره خوړو ته اړتیا لري؟ په ټوله کې بدن څومره خوړو ته اړتیا لري چې معده وکولی شي هضم کړي ورته؟
اغلی سیال زموږ ریسیا هم خویندې ورونه چې هغه غواړي چې وزن کم کړي، هغه یو وخت خواړه خوري. یعنی دا یو سالم رژیم غذایی نه ده، یعنی د دې عضویت چې ده هغه په خپل باندې په میلی ګرام باندې کالوري ته ضرورت لري، انرژي ته ضرورت لري چې یو شخص، یو سالم شخص د حداقل د ورځې څومره لیټر اوبه واخلي، څومره پروتین، څومره مثلا کاربوهایدریت. نو رزم دیتا چې دا لاره د حل د وزن بایلل نه ده. یعنی دلته موږ تاسو درې ټکي په نظر کې نیسو د وزن د کمولو لپاره. اول دا چې خپل رژیم غذایی به مراد کوو. یعنی رژیم غذایی په دې مفهوم نه چې سهار د ډوډۍ وخوره بیا ما خوره، نه، کوشش وکړو چې هغه څه چې نشای سبب دي، یعنی زموږ چاغی لکه کچالو، لکه وریجی، لکه وچه ډوډۍ، اېدې نه به استفاده نکوو. اېدې تر څنګ به هغه صحی په مثلا سبزیکاری او ترکاری، هغه هم په زیاته پیمانه سره، نه په کمه سره، او د غرمې نه هم په همدې شکل باندې شپې نه به هم خوراک به مطلق نه پرېږدو. اغلی سیال دا به که موږ غواړو چې د خپلې معدې سره یا خپل بدن سره ښه وکړو، نو دا خوراک به مثلا د ماښام د لمانځه څخه وروسته هم خوراک او د شپې خوراک مو هم که په مایع شکل باندې وي دا به ډېر ښه. چې مثلا یو سوپ د ترکاری وي، دا خبره یوه وړه کاسه، یا هم مستی وي، یا هم یخنی وي، تناک مثلا هغه شوروا وي، یا د دې تر څنګ آش وي. عامو ټکو خوای مسپک خوړه باید وي چې په معده فشار ور نه وړي، او وروسته د خوراک څخه به سندلاسه نه ویده کیږو، ځکه د یوې خونه هلته سوی او زما رامنځته کیږي، او د بلې خونه د خولې هغه ذایقه مو هم خرابوي، او د معدې اسید مو هم ډېروي. نو رزو دې ته که چیرې یو څوک غواړي چې خپل وزن کم کړي، د سهاره مثلا چې دی خوري هغه څه چې د که هر خم په حساب باندې که لبنیات وي یا دې تر څنګ عادي ټای ډوډۍ وي، په کم اندازه سره خو نشای سبا او په هغه کې ډېر کم وي، او د غرمې نه هم په همدې شکل شپې غذا مایع په شکل باندې وي. دا یو ته یو ولات هغه شولا په حساب باندې په کار شولا، او دوه هم دا چې دای به اکسرسایز کوي. اکسرسایز په دې مفهوم حداقل د ورځې د 15 تر 1 تر 1 ساعت پورې دای که جیم ته ځي، یا مثلا کلب ته ځي که پیاده روی کوي، یا مثلا که په کور کې بل وسایل یې کوي، دا اکسرسایز بکوي. او دریم دا چې خپل دې تر څنګ چې په خپل باندې دا کورونه مراد کوي، دای به هیڅ کله هم د خپل د وزن د کمښت په خاطر باندې دوا نه استفاده کوي، ځکه مختلف یونانی دواګان شته یا طبي دواګان خو تر اوسه ما نه دي لیدلي. یونانی دواګان شته ایدې په ځای دې ته ګټه وکړي، نور هم توان رسوي. نو بالخصوص په دغه دوه ټکو به دی ډېر تاکید کوي چې خپل رژیم کې به هغه خواړه چې نشای سبب لري بیا هم نکړمه، لکه وچه ډوډۍ، مثلا کیک و کلچې و اوېدې تر څنګ وریجې، اېدې شانو به استفاده نه کوي، گازدار و مشروبات نه، او دوهم دا چې اکسرسایز و سپورت بکوي، اېدې وزن کمیږي. او که چیرې موږ داسې کار وکړو چې یوازې مثلا د غرمې ډوډۍ وخورو، نو په دغه صورت کې بیا د شپې د سهار ونه خورو، په دې صورت کې زموږ په معده باندې هم فشار راځي، او په دغه خبره میده اسید مو هم افرازیگی، او که دایشی ده ایده پردای بانه چه موگا خپل وزن بایلو، وزن کمه و نور ده میده سنزی را ترامنسته شی. نو بدان ده کار به هم ایت کلا هم نکو، یو منظم تقسیم اوقات مطابق یو سیستم به جوره و تر سو پوری چه ما هم وزن کم وی، همو به میده بانه فشار دیر نوی، او هم موگا راحته و.
مانه نه ډاکټر صاحب کوروان، فکر کوم ډاکټر صاحب فریدون سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب لتاسی اورم، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرید الله ویلي د خوړو خوړو یا د یو وخت خوړو نه تیرېدل یا نه خوړل په دې معنی نه دی چې د چا د بدن وزن کم شي، بلکې د دې سبب کېږي چې معده باندې فشار راشي. د روژې په اړه ته وایي چې بیا کله روژه نیسو هغه څه تاثیرات پر معده باندې لري؟
مننه. روژام ډېر تاثیر لري. اگر څه تاسو وګورئ یو لس میاشتې په خپله مثلا همدغه سیستمونه فعالیت کوي، په یو میاشت کې داسې استراحت دی، اگر روژه دی څه ټول د فکر بیت صفحوي د وجود یا مثلا وجود پاکي. په معده کې څوک څه تکلیف د معدې لري یا مثلا اسید د معدې زیات دی، هغه زخم د معدې لري، هغه خلک په روژه کې سخت په تکلیف کې کنه بهترین وګوره. هغه خلک بعض خلک دی چې مثلا په روژه کې ډېر امکان لري صحتمند شي. دلیل چی شه دی؟ زیات خلک د موږ تاسو ډیر پرخوري کوي، زیاتره که مثلا هر قسم خواړه وي هغه صحی خواړه نه وي، مثلا زیات امکان لري زیات واکه وخوري، زیات ناپاک خواړه او غیر صحی خواړه وخوري، پرخوري یو څه زیات څوک خوري د اندازې نه بس تاسو. بعض خلک د موږ اشتها زیات لري، زیات خوري، اما اندازه موږ تاسو معده دومره ځای نه لري. هغه که زیات خوړم زیات خوري په معده باندې بوج راځي، په معده کې حتی تاسو وګوره یو دمش غازات او دشان زیات تولیدي کې څه اثر باعث د پړسوب کېږي. روژه خو بهترین میاشت دی، خصوصا هغه صفایي د وجود یا مثلا صحتمندي د وجود ټول په روژه کې امکان لري. په دا خاطر سمون ته معلوم شوی چې زیاتره خلک په دا کې په روژه کې صحتمند کېږي. کله چې دوی روژه نیسي همدغه بعض مشکلات امکان لري. په دا خاطر اوس مونږ که په روژه کې مکمل تاسو ګورئ درې وخته که یو وخت مونږ غذا خورو څو وخته نه خورو، دا داسې نه دی چې مونږ مکمل غذا باید ونه خورو. صحیح دی غذا وخورو په مناسب ډول په تقسیم اوقات باندې، یا مثلا داسې نه دی چې مونږ د مونږ خلک عادت دا لري چې کله چې خواړه یا غذا یا مړۍ د شان خوري که د غرمه تاسو وګورئ دوی څلور بجې خوري یا دوه بجې خوري، د ګیز لاس یو لږ داسې صحیح نه دی. کله دوه وخته ډیر مهم دی، یو گیز دی یو مثلا همدغه سهار یا گیز یو غرمه دی. چې دغه وخت مونږ ډیر فعالیت کوو، باید منظمه غلا صحیح غلا په اندازه باندې څاکه دغه سره که میوه وي دا نه. زیاتره خلک چې وګوره وزن زیات کېږي د همدغه پرخوري نه دی، هغه زیټ وچه مړۍ خوري یا مثلا زیات وریژې خوري، زیات غوړ خوري، دا شان باید د وزن کې څوک څه هغه اندازه نارمل کنترول وزنی اما کده چې زیاتره پکې میوه سبزیجات او دشان استفاده وکي. په هماغه باندې تاسو روژه وګوري ټول خبره په دا باندې دی چې که موږ متوجه وسو دا حالتونه په روژه کې ټول د بین زی. هغه خواړه چې مثلا امکان لري بعض خلک په بیل روژه نه انرژی با خوري، گازدار نوشابه خوري، مثلا خام سبزیجات، خام میوه‌جات، ناپاک میوه ده شانس خوري، ټول باید زده کی چې یو تکلیف د معده ده ته پاینده کی پیدا شي. که پروژه کې زده شاو نه ټول قطع کی کنه، هغه خواړه چې دوی کوشش زیاتره خلک د مو تاسو په کور کې مثلا یو منظمه خواړه یا صحی خواړه پخېږي هغه دوی خوري، په دغه باندې ډیر صحتمند وي. څوک چې تکلیف د معدې لري امکان لري، بعض خلک دی چې تکلیف د معدې لري یا زخم د معدې لري، هغه په روژه کې زر زر وږي کیږي. په دا حالت باندې هغوی کوشش وکړي چې مثلا که روژه هم نیسي که ور باندې صحتمند کیږي، که به تکلیف یې بیا هغه په دا باندې روا دی چې باید د تداوی وشي یا د خپل روژه باید وکړي. خو هغه په هغه میاشت د روژه کې دی چې په دا باره باندې زیاتره سړی وغږېږي، خصوصا زموږ د خلک څه دی منظم خواړه او تقسیم اوقات د مړۍ لپاره ډوډۍ لپاره نه لري. دوی هر شی چې چیر تر راشي په د معده کې اچي غیر منظم خواړه یا هر شی چې وخوري باید زده کیږي سلسله مشکل پیدا کی. زیاتره اوس موږ ته مراجعه
که دا ډاکټر صاحب ټلیفون اړیکه بیا را سره پرې شوه. فکر کوم چې ډاکټر صاحب عمری هم اړیکه پرې شوې ده. په افغانستان کې په شبکو کې څه ستونزه ده چې زموږ قدرمن میلمانه په اړیکو کې څه ستونزه لري؟ زما همکار به هڅه وکړي چې دوی بیرته واخلي. زدران صاحب را سره بیرته وصل شوی. زدران صاحب مهرباني، تاسو خبرې مخکې قطع شوي اورو.
مونږ مثلا مخکې مونږ اشاره وکړه چې زیاتره وخت که مونږ منظم خواړه اخلو زیات تکلیف دی. اوس مونږ ته دلته زیاتره معلوم شوی او مریضانو مراجعه کوي، زیاتره دوی د یاد د میری یا سرطان لري یا د میدی. دا باعث د دې سمدغه دوی د مونږ په وطن کې یو ایټیمون دی چې هغه مثلا زیاتره وخت بعض علتونه ول زیاتره د همدغه خواړه نه دی. څوک چې زیات تیز خواړه خوري، مرجدار خواړه خوري، مثلا دا غیر صحی، حتی باعث د دې کې بدون د دې نه چې د تکلیفونه د میدی څخه هغه عادی خبره د دایشپایلری خو ټول ځای کې محو شوی په افغانستان کې وسمشته. دلیل عمده هم دغه دی چې ډیر غیر صحی خواړه دوی دلته استفاده کوي او په نور ځای کې محو دی او دا داسې شای نه دی چې موږ ته اوس په معده کې غټ مشکلات دی چې باید آغا مون تداوی کچب. اصلا زیادتر وقت مون تاوست مریضان مراجعه که زیادتر یاد میری دی خپلا سرطان دی یاد میده دی سبب هم دقا دی سمون دلت یا بیتفاوتی آغا که دوی زیادتر پا در زنانه و که زیاد دی بعض کسان چه خوصا در نسواره چه پانه چه خوصا دویم باید زده که گی ارکول سبب دیده که گی هم دقا زخم دی میده که پیش رفته که گی باید زده که گی آغا خود اپتیکل سر دیزد خوصا در دواغان سر خود استفاده که زیاد دواد درد استفاده که در مشکلات من سر روزی او پس لاور از دوی زیادتر پا دقت افغانستان که دید سلویه کالا جنگ دید بدا سلویه کالا جنگ که بدت دود بارود خپل د دودونه سدی خصوصا زنانه په آشپزخانه کې په دود کې کار کوي باید زمدغه کې مشکلات د امکان لري باید د کانسر او کانسر د میری او د میډیو د شان شي خصوصا مون یا منظمه تقسیم اوقات د میډی لپاره د خپل د جستجو د میډی لپاره یا مثلا خپل څه یو سالم صحتمند وجود ولري یا میډه ولري نه دا د مون خلک دغه مفکوره او فکر نه لري چې دائم ورته وایي ستاسو کوشش پوره کمو دوا وخت ته منظم خورو هغه ډیر انسان مناسب دي څنګه یو گیز دی ته د شپې کې یو میوه خوري ډیر مثلا عادي خوړه وي هغه ډیر کده ساتمن دی او د شپې نه پرته تکنیکی او وزن نه زیاتیږي.
ډاکټر صاحب وو بخیز دلته بل پختنه کوم د ځینې کسان چې دند لري عموما سر کار ته ځي او مزګر رسنېږي ته دوی د شپې خوړه ډیر زیات وي نسبت د سهار نه غرمې نه او د ورځې په جریان کې یا د کار په وجه باندې یا د نور مصروفیتونو په وجه باندې وخت نشو پیدا کولای چې ډوډۍ وخوري. دوی څه وکړي؟
دوی ته لازم دا دی چې کوشش وکړي که د شپې یو خو دموږ عادت دا دی زیاتره دموږ تاسو خلک کله چې دلته راشي لس بجې یولس بجې د شپې خوري ویده کېږي. دا غلط کار دی. په دا خاطر یو دلیل دا دی چې د دوی وزن زیاتي، بل دلیل دا دی چې په میډې باندې بوج ورځي. کوشش وکړي چې کمون ډوډۍ او مړۍ خوري یو څه دوه ساعته مخکې وخوري او هغه یو څه مثلا موږ کوشش وکړو چې څلوېښت دقیقې دېرش دقیقې وګرځو یو ساعت د پس له هغه نه بیا دوی استراحت وکړي. دغه حالت غلط دی چې موږ هماغه ساعت ډوډۍ خورو او بیرته ویده کېږو. کوشش وکړو چې یو ساعت نیم ساعت فعالیت وکړي پس له هغه نه بیا د غذا لږه از میږي. وګوره که انسان خپل کتاب کې په موږ ضرورت لرو دوه وخته ډیر ضرورت لرو چې هغه گیز او غرمه دی چې بیرته فعالیت کوو. اگر څه کتابونه ویل چې په دوه دقیقه تاسو وګورئ ګلوکوز مغز ته نه رسیږي انسان تلفیږي. په هماغه څه په اته لس دقیقې اکسیجن هم همدغه څه دی. گیز کې چې کمو ښه خواړه خورو ډیر یو وجود هم انرژي لري مثلا یو سالم وي که هغه کوشش وکړو چې ډیر نرمانه شیونی یو شیدې و پیرنی وي یا مثلا ډیر یو ښه مثلا مربا وي یا پنیر داشان ډیر ښه دی میدې ته داسې نرم شوي هغه ډیر سړی صحتمند وي. که مونږ دموږ خلک څه عادت لري په گیس کې یو ډیر غوړ جوړ کې یا ډیر اگی په هغه کې وي یا غوښه وي یا ډیر داسې شی وي چې هغه په هغه وخت کې میدم خالي وي. موږ کوشش وکړو چې ډیر یو ملایم سلیم او د شپې د طریق نه څه موږ خورو. کوشش وکړو که مثلا دوه وخته ښه خورو یو وخت د شپې ډیر عادي ملایم که میوه وخور ښه دی. اوس تاسو وګورئ که څوک لږ میوهجات سبزیجات استفاده کوي که هغه بادرنګ وي مثلا لیمو وي یا خپله همدغه مړاوي دغه بنجارمي وګوره تاسو بنجارمي دومره صحت ته که څوک تکلیف د معدې نه لري زیات بنجارمي دغه څلور شیانو پنځه شیانو زه اشاره کوم ورسره نور نور شیانو بخوري وچه ډوډۍ او وښه او د شان غوړ ورسره کم کړي. دا وخوري باید د کنټرول د کېږي چې وزن هم زیات نشي. څوک چې وزن کموي که غوړ چې وزن کم شي همدغه څو شیانو ته ما اشاره وکړم دا وخوري انشاءالله هم وزن کمیږي هم صحتمند وي او وجود هم تکلیف د معدې او د شان ورته نه کوي.
مننه ډاکټر صاحب کور ودان. ډاکټر صاحب عمرې تاسو تر زم تاسو ته دا رسته یو کې دا پوښتنه ځواب کړئ لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ولې د میډي د سالم ساتلو وزن کمولو مختلف لارې دي بخصوص کومه کې باید خواړه واخلو. هغه کسان چې د میډي تکلیف لري او ځینې خواړه نشي خوړلی یا نور تکلیفونه لري د هغې په وجه باندې ځینې شیان نشي خوړلی دوی ته تاسو څه وایي او د میډي تداوی باید څنګه وکړو تر څو اداقل کوسر باندې اخته شوی ولدي وروسته یو یو څه مخاونیسو؟
او غلی سیال لکه څنګه چې زموږ په وطن کې د معدې مایع ستونزې ډېرې دي او زموږ اولنی ډاکټر هم دواخانه ده. یعنی چې کله موږ ته د معدې درد پیدا کېږي ورځو هغې ته په وار ور باندې اوس امپرازول یا په خپله باندې دوای معده په نام باندې چې هغه شهرت لري د امپرازول نه ډېر استفاده کوي. او زه اول د خپلو خویندو وروڼو زه توصیه کوم که چیرې زما غږ د آزادۍ رادیو څخه اوروي چې خپل سر درمل به دی نه کاروي، ځکه دی ما لکه څرنګه چې اشاره ورته وکړه اول د امپرازول هغه هم په ډېره پراخه پیمانه سره، یعنی بدون له دې توصیه ډاکټر نه او په ډېر لوړ زور سره په میاشتو میاشتو اخلي. کومې څېړنې چې شوي دي بس بخنه سره زما غږ اوروي.
و ډاکټر صاحب ستاسې غږ شته. و ستاسې غږ شته ډاکټر
صاحب. لکه کومې څېړنې چې شوي دي خپله باندې دغه امپرازول هم که چیرې په دوامداره شکل خوړل کېږي دا د معدې سرطانونو هم یو علت دی. یعنی هغه کسانو چې کال دولس میاشتو کې همیشه خوري بدون دې څخه چې د ډوډۍ نشي خوړلی، نو زه اوله توصیه مې دا ده چې معدې ستونزې لري دی به د امپرازول څخه په خپل سر درمل نه استفاده کوي په شمول امپرازول و انتي اسیدو باندې. د یوې خونه د ستونزو ورته رامنځته کوي او د بلې خونه دغه انتي اسیدو امپرازول چې استفاده کوي ایدې د معدې د اسیدو هغه کچه کمیږي نورمال اندازې څخه. او کله زیاتره انتانات چې رزي په شمول د کولرا د باکتریا سره دغه اکثره د معدې اسید د منځه وړي. یعنی کله چې معدې ته داخلیږي هغلته دغه اسید د انتیبیوتیکو په شکل له منځه وړي، نو کله چې دغه اسید کچه ټیټوي او دی همیشه د معدې ستونزې لري امپرازول څخه استفاده کړې وي دا انتانات په ژوندۍ بڼه یعنی په ډېر سالم شکل باندې کولمو ته داخلیږي چې دوی ته ډېرې خطرناکه ستونزې رامنځته کوي. دا د یوه خبره. دوهم ده چې کله دوی ته معدې مشکل پیدا کیږي دوی به حتما کوشش کوي چې نږدې روغتیایي مرکز ته یا هغه نږدې متخصص ته مراجعه کوي تر څو پورې دوی هغه د معدې مشکل په اساسي شکل سره حل شي. ځکه ما مخکې هم یادونه وکړه چې د معدې مشکل چې ده یوازې د معدې د اسید لوړوالی نه ده، یوازې مثلا چپایدوري نه ده، او دې تر څنګ یوازې مثلا د معدې التهاب نه ده، یوازې د معدې سرطانونه نه دي، بلکې پلسها و نور انتانات او ویروسونه فنګسونه هم د معدې ستونزې رامنځته کولی شي. دا به ځکه مجم دې مراجعه کوي چې مشکل په اساسي شکل سره حل شي. او دریم دا چې دوی به خپلو خوړو ته ډېره پاملرنه کوي بلخصوص په دغه رژیم کې، یعنی پرخوري به نه کوي او ایدې تر څنګ غوړ خوراک یا هغه سورکړی خوراک چې ډېر سور شوی وي د هغې نه به استفاده نه کوي. یو متنوع رژیم غذایي، یعنی همیشه موږ دوی ته وایو چې متنوع په دې مفهوم باندې چې تاسو کولی شئ چې وریجو نه استفاده وکړئ خو هغه ډېرې په غوړو کې مصره کوی او هغې ته مثلا بوره مصره کوی او بو کې وی شوه دغه نه استفاده وکیا. او دې تر څنګ دوهم چې مختلف انرژیګان د مختلف انوانو تر لاندې راځي دې نه استفاده مکوي. او دې دریم دا چې دلته خو په ځن کې مملکو کې د الکول نه استفاده کوي دغه با دغه نه استفاده ونه کی. او همدارنګه که چیرې هغه ډاکټر دې ته په دوامدار شکل باندې دې مزمن ناروغي لري هغه ته درمل توصیه کوي، هغه درمل به هم دې ډاکټر سره مشوره کوي چې ډاکټر صاحب زه معدې ستونزه ورسره رامنځته کیږي ما ته دې تر څنګ معدې درمل هم راکا. نو هغه ډاکټر به پوهیږي چې دې ته هم امپرازول ورکی لنزپرازول دکسلنزپرازول که بلې کورنۍ نه فهمیدې دې نور انتیزي مثلا دا دوا توصیه کوي بیا هغه دوا چې دې توصیه کوي هغه په دې باندې بد نه لګیږي. روزما اصل موضوع ته چې د معدې په ستونزو کې رژیم غذایی ډیر مهم دی. او همدارنګه لکه څرنګه چې په کېدای شي مخکې هم اشاره شوي وي دې ته چې خپله باندې د معدې مشکلات چې رامنځته کیږي مخکې مو چې وویل چې یوازې انتانات نه دي بلکې ناسالم د رژیم غذایی، یعنی یو غیر صحی رژیم غذایی هم د معدې ستونزې رامنځته کولی شي. دوامدار خپل سر دواګانو نه استفاده کول بلخصوص د درد دواګانو نه پاموټکسکر که چیرې ووایم د لیکلیفیناکو پاراسومول و بروفین امثال هم دې دواګانو نه. او دې تر څنګ کولی شي چې سټرس روحي رواني فشارونه روحي رواني ستونزې دا ټول هغه څه دي چې میډي ستونزې رامنځته کوي. خو موږ به په ډېر سلامندۍ سره ډاکټر ته مراجعه کوو، خپل رژیم غذایی به اصلاح کوو، تر څو پورې چې موږ هم زموږ بدن سالم وي او هم اعصاب سالم وي او هم کار وکړی شو.
ډېر زیاته مننه کوروان ډاکټر صاحب فرید الله عمری له تاسو او ډاکټر صاحب فردون زدران نه چې راغله وخت مو پرې خوده پروګرام کې مو را سره ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو مننه چې تر دا دمه مو زما ملتیا وکړه. ورزو په دې وروستیو دقیقو کې سندرې اورو چې اوریدونکي هم له سندرو خوند واخلي او هم هغه کسان چې موږ سره پروګرام کې ګډون کړی و دوی هم یو څه دغه سندرو نه خوند واخلي. اور ادھر کو تربل پروگرام خی چارے خ وقت
ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیل شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
Shnovano saruna deshno motka zamjeruna kala bandano staya ma deshno shnovano saruna deshno motka zamjeruna kala bandano staya ma deshno motka zamjeruna kala bandano staya ma deshno Look.